افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې طالبان وایي د چین لوري ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوال ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو وار بیا اجازه ورنکړه. سویس وایي په 13 فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون ویل چې 13 میاشت په سویس کې 1304 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې نږدې لس کم دي، خو اکثر پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 240 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانې سرې میاشتې ټولنه وایي 90 تنه افغان ماشومان د تداوي لپاره جرمني ته ولېږل سول. د ټولنې پرون ویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو، د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي دي. په همدې حال کې 19 افغان ماشومان چې وړاندې د تداوي لپاره جرمني ته لېږل سوي وو، له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه او خپلو کورنیو ته وسپارل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه، بلکې له یو دریمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې د غسیالی به د ترکیه په انتالیا ښار کې وسی.
اوردی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوی لوبغاړي زموش له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به لدې کبله چې تمرینی ده په ټلویزیونونو کې خبرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون ویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړېده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه، په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ایرتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 38 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین له ډېره وخته اندېښنه لري چې ایغور بیلتون غوښتونکي به د افغانستان له وضعیته په استفادې چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یوه خبر پاڼه کې بې له دې چې د ایغورانو نوم یاد شي ویل شوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی وو څخه د ژغورنې لپاره. او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کنفرانس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبرې وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د کانونو د استخراج او همداراست د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نتوانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې اونجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي. یوه نجلۍ د خپلې پرونۍ تجربې په اړه وویل:
ما وخت چې ښوونځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ یې بېرته کورونو ته راواستولو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وس نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل شي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخوانۍ ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري. د دې راپور له مخې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته تر 2600 ډېر افغانان فرانسې ته بیول سوي. دا هم تفصیل.
فرانسې ته په وروستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنجشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړې، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کېږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 ډېر کسان وویستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2021 د نومبر او د 2022 د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشري چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکوونکو، په فرانسه کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړي دي. یو افغان نارینه د بشري حقونو د سردلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یوې افغان ښځې دې ډلې ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولی. دې همداراز ویلي د شاک په حال کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. د بشری حقونو د سر ډلې په راپور کې ویل شوي چې د فرانسې حکومت د افغان کډوالو د هرکلی، ژر میشتولو او ملاتړ لپاره مهمې هڅې کړي او د دې مؤسسې په وینا په کار ده چې له هغوی سره لا ډېره مرسته وشي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د دوی کاري ستونزو ته حل لاره پیدا نه سي د بیکاري او بهر ته د ځوانانو د وتلو ګراف به لا نور هم زیات سي. د برېښنا او د کافي مځکې نه موجودیت، د مالیاتو په قانون کې مشکلات او د بانکونو غیر منظم فعالیت هغه ستونزې دي چې دوی ورته اشاره کوي. دا هم تفصیل.
د برېښنا نشتون، د مالیاتو په قانون کې ستونزې او د ځمکو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې له کلونو کلونو د جدي ستونزو په توګه یادوي. د دې ټولنې مرستیال عبدالجبار صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې یې د طالبانو له مشرانو سره شریکې کړي او هغوی ورته د حل ژمنه ورکړي. ښاغلی صافی وایي که دغه ستونزې حل نشي په افغانستان کې به د بیکاري او بهر ته د ځوانانو د وتلو کچه نوره هم زیاته شي.
همدا صنعت ده چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خو هغه امکانات چې دې برخې ته اړتیا ده لکه برېښنا، بیمه، ځمکه، منظم بانکي نظام او د ښه چاپېریال رامنځته کول چې باید مساعد شي خو نه دي شوي. زموږ غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې چې کومې ژمنې شوي هغه باید عملي شي.
د ښاغلي صافي په وینا جدي ستونزه د بانکونو غیر منظم فعالیت دی چې باید دغه چاره عادي حالت ته وګرځي تر څو د صنعتکارانو ټولنه وکولی شي د بانکونو له لارې خپل خام مواد له نورو هیوادونو وپیري. د طالبانو ویاندویانو که څه هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو د کارونو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. له دې وړاندې په کابل کې د صنعتي پارکونو د فعالیتونو درېدل د برېښنا نشتون په ګوته شوی وو او د صنعتي پارکونو ټولنې ویلي وو چې شاوخوا 50% فابریکې د همدغو ستونزو له وجې خپل فعالیتونه کم کړي. دغه ټولنه وایي افغانستان یوازې په کلني ډول د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي له بهره واردوي چې د دغه هیواد د صنعتي کېدو په صورت کې به دغه پیسې سپما شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ناټو له غړي وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې.
پر اوکراین د روسیې د یقل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیزې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
موږ د خپلو خلکو او ښارونو د ژغورلو لپاره نامحدودې پوځي مرستې ته اړتیا لرو. هماسې چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول له وسلو کار اخلي.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشرانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅکله ونه وایست چې د اوکراین پوځ د ناټو په معیار برابر نه دی. ښاغلی زلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ولېږلې، خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناټو له سرمشریزې وروسته د دې تړون سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سنبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت شوي دي.
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې د ناتو دیرش غړي به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځې اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي. د همداراز وویل چې د تړون مشرانو د دې پخلی وکړ چې د ناتو دروازې به د واشنګټن د تړون د لسمې مادې پر اساس پرانیستې وي. دا ماده د ناتو پراختیا یو تاریخي بری بولي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زی د نوي کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اوریدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانګزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې تر اورو.
پلیس وخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو. په غزنی کې یو شمیر تاریخي ابدې د لمنځتلو په حال کې دي. باختر دولتي اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ملا حبیب الله مجاهد له قبل لیکلي دي چې د دې ولایت یو شمیر تاریخي ابدې د نړېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا د دغو ابدو او تاریخي ځایونو لرغونتوب د غزنویانو او تیموریانو دورې ته رسیږي. ملا حبیب الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په غزنی ولایت کې د تاریخي ابداتو ترمیم او بیا رغونې ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د شینوارو ادبي بهیر په هڅو جوړه شوې وه د ننګرهار د بیلابیلو سیمو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعره چې د قرآن کریم په تلاوت پیل شوه ورپسې د کهیلې سیز زده کوونکو ترانه وویله او بیا شاعرانو یو په بل پسې خپل شعرونه واورول. د مشاعرې تنظیمونکي وایي چې د مشاعرې په ویل شوو شعرونو کې د سولې، یووالي او پسرلي رنګونه وو. په خوست کې د شملې کلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او عباسین ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې د خوست په شمول د نورو ولایتونو شاعرانو او د ادب مینوالو هم پکې برخه اخیستې وه. دا مشاعرې په پای کې مشهور شاعر پیر محمد کاروان ته د خوست ادب شمله د ګډونوالو په لاس ور په سر کړل شوه. د یادونې ده چې شمله کلنۍ مشاعره تلور کله مخکې په لومړي ځل په خوست کې وشوه چې اوس هر کال په دې ولایت کې کیږي. غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخي ولایتونو یو دی. د ولایت هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې، تاریخي ځایونو د لیدو او د زیارت کولو لپاره ډیر سیلانیان راځي. خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي سږ کال دغو سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د غزنی ښار شمال لور د کابل کندهار لویې لارې ته څیرمه د خواجه بلغار زیارت. دا دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا له خپلو ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالۍ عبدالخالق او د اوبند ولسوالۍ سمیع الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی آزادۍ راډیو ته وویل
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دګ میکو د خپل مرګر سره د شاه خاصی ویني
نن غزنی ترغلی یو زیارتونه موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیه ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول داناته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو خو منظر مو کړل که دغه کوزن ته ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې ده چې غزنی ته هر کال د هوا له تودېدو سره سم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په موخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي دوی ازادۍ راډیو ته وویل له خپلو څو ملګرو سره یو ځای د ښکلي پسرلي د پیل او له ژوند څخه د خوند اخیستلو په موخه دلته راغلي دي
غزنی ته بده خاطر غلم مو ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړو
دلته راغلي چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت هم وکړو د مهم تاریخي ځایونه هم ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلي زیارتونو ته تللي او د تاریخي ځایونو ننداره یې هم کړې ده
فلن اول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سمه بهلول دانه همدغه سوسونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره غلم یو ځای په زیارتو وګرځم نو د دې مګ بر بندوبست نیولې ده ان شاء الله تعالی سه اندازه زیارتونه به وکړو بیا به دیګو کاغه نرو سبب بیا په زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شو
او د غزنی په شهر کې د خپل خواهش چکر لپاره چې په هر زیارت باندې مو خپله ګرځېده وکړه او ډیر خوښي او له خپلې خوښي سره مطلب له خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خواهش ده اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو او ښه خوندور چکر او ښه هر څه خواهشات هم وکړو نور بل خیر سره خپل سفر کوو
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لرې پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
راغلی یم غزنی ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی یم غزنی کې راول اول بیا همداسې څو ځایونو نورو ځایونو ته بس ټولو ته ولاړو او منظره مو کوو غزنی ډېر ښه ځای ده رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمېر کې څو برابره زیاتوالی ښیي په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي نوموړی وایي په تېرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې زیارتونه او سیلځایونه لري خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و
په خبرونو کې مو اوریدل چې په خوست کې د شملي کلنۍ مشاعره وشوه د خبرونې په دې برخه کې د همدې مشاعرې درې شعرونه در اورو لومړی به د رفیع زمیر د ترنم یو برخه او ورپسې به د مشهور شاعر پیر محمد کاروان او ځوان شاعر محمد الله حمیم شعرونه واوري
ها
مر وچا کڑاو با دیوڑا پانا راول ویدا مر وچا کڑاو با دیوڑا زوانی میں سوا زوانی میں سوا زوانی میں سوا خو غمو خوڑا ستایات 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 یوڑا پانا راول ویدا لمر وچا کڑاو با دیوڑا مادا پرستا دا بنگلو
سرا ول ویدل یو شای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو او کنا د چا سړګای ماسو یو کرنګ شو پورتا سرا ول ویدل یو شای ماسو چې دا پنګړای وو کنا د چا سړګای ماسو زړګی دی مات نشي بنگړی کمات شي بل بواخلی زړګی دی مات نشي بنگړی کمات شي بل بواخلی بیا نه جوړیږي که یو ځل دا لیونی مات شو د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي د ډول په غږ به بیا را جوړ شي او څرخی به وکړي په نری ملا که په اتڼ کې یو ژڼکی مات شو ڈول پگ ببیارا جوڑ سی او سرخے بکڑی پنرے ملا کا پاتن کے یو جڑکے ماتسو تیگا نارے وہی چھک دکڑما مم وہا تیگا نارے وہی چھک دکڑما مم وہا گور مینا چپ سینک میں غمائے ماتسو ون دنگے دو گلونو جامی بیا واغسته ون دنگے دو گلونو جامی بیا واغسته توا پغیگا کیے خچ پچ پسرلے ماسو اگرا پاس بام تورخیجی دوا اگده دا سونا وگورا پاس بام تورخیجی دوا اگده دا سونا دا چاو زلفو تا گلشوه کشماله مات شو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو اس نو لگیا دای او پتری وحی پرماتو نغمو دا چا پا مینه که کاروانا یو سلاه مات شو یا خلیر ملنا
لمین ورستا بیا زمانہ شو لمین ورستا بیا زمانہ شو زړه می تروم را پد رضانہ شو او د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو د پختون هر غشای بل لور ته تلو خو چې وری وشت واره خطا نہ شو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو ډیر مخوبونه لیدل سمانانو بد خو دروغ خو خوب رښتیا نہ شو او پنا کیسا جوان شون دی بوسی کڑلے پنا کیسا ژوند شون دی ورسی کړلې او بیا تر عمره را پخلا نشو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نشو او دا ځل په تورو شپو کې هر چا پرې خوم ان خپل پر هر مې هم رڼا نشو او په زړه مې هر وخت د چا یاد حمیمه سپین غر لواو نه صفا نشو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 100.5.
نستونه درې چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خطه لاندې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خطه لاندې د نستونه درې په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کمې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه درې له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو، د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسوخته د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه درې د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیلم همدا و چې یواری دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینی وطنوالو غوښتنه همدا و چې باید دا کتاب یواری په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازی نشی چی دیر تینگار که ای او دی کتاب دی پیاورتیا برخه گنی دادی چی پا دیر روان جبه بندی لکل شوی دی. ما سر چی دی سمره مخاطبین دی کتاب پا اکل خبری کردی یوازینه برخم داو چی دا کتاب پا یو ورز یا پا دو دری ساعت بندی ختم کردی. او زو سیله لرم چی ما دی افغانستان خلق و کولیشی چی دی کتاب پختو برخه و پختو ترجمه هم با ولولی او دا دیو موتاد قیصه دا چی سنگه پا ایتیاد لمن بند سقوط که او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکی. زده سیوی للرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیس دینشه تو که کیسی نوی او انشالله رمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق بندی خه اخیزه که او یو تجربه ورته ترزیخ که.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه درې خبرې مواوریدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایي چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کوي، لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډېر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنې په ټولنه کې ډېر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډېر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا و، یو ضرورت و، تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا اثر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم را وژباړئ که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه را وژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی تر ډیره مې هڅه کړې داسې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغو اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بریده هڅه کړې داسې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نه سي.
مننه ستانکزی صاحب، دا ستاسې لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوئ؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپېږي. تر دې وړاندې ما په بېلابېلو برخو کې بېلابېلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ، تر څو دا وژباړم. د ژباړې په وخت کې له بېلابېلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کېږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې چې واقعا زه د ده په مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپله مشوره شریکوله، تر څو زه لږ نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله، تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت زه له ستونزو سره مخامخ کېدم، لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوئ هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولی شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنې د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې چې دی کله روغ دی کېږي، مخامخ کېږي، له پیل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې چې یو معتاد بېرته رغېږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغتیتوب کې کوم کسان سدای دې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي یا روږدې سي، هغه مسایل بیان کړي دي. ډیری مافیایي کړۍ ښکاره کړي دي، یعنی بربنډې کړي دي، چې په دې برخه کې ډېرې لویې مافیایي کړۍ لاس لري او هڅه سوې ده چې هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي بې ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سړی ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سړی څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې، د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع وکړه. نو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم. د جرمني ژبې د زده کړې دپاره کوم خاص غټ په دغه حجم باندې په دغه سادهګۍ باندې په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري. او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه که راته ووایه چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په 1900 مخکې پای ته رسېدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمني ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې دی بیا ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسي ته رسېږي. نو سړی که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي سړی د جرمني ادبیاتو ته هم رسېدلی شي.
ډاکټر صاحب ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپله د کابل په ځینو کتاب پلورنځیو کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. که راته ووایې له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسې د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي. زیاتره چې ګورې د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویل چې مونږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته خو سر هم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر پکې.
ډاکټر صاحب ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي کنه، په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل دا کتاب ډېر په ابتدایي ډول باندې پیل کېږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفي نه شروع کړې. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الفبا الفتورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړې، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کېږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه یې اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه ده، یعنی مو کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي که نه لاره سختوي؟
هېواد صاحب دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر په کار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناڅاب سره نشي چې ته خوله خخته په خخته به سره کدي او جوړی ریبه او ګرامر هم داسې شته چې ته یو ژبه خخته ده نو سره به قدم په قدم لګ 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 اصول ست کی نو په دې اساس باندې د بالغ کسان لپاره چې د اوریدو د لارې لکه ماشوم غوندې چې به نشي زکوله نو یو بالکل بنیادی شی دی چې دې د ګرامر سره یو بل ژبه پردی ژبه په بالغ عمر کې نشي زکوله
یو خبره د بلې چې به ګرامر زده کول دي خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول نو ستاسې پوښتنې نه پاره شم که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمنی ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې دی اسانه وي نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي نو دې دپاره بیا په کار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي به دی چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپول شي نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو اصطلاح راخیستې ده هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغې کې مې د پښتو ګرامر کمخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته نو په دې اساس باندې د خپله خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي
ډاکټر صاحب د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي خپل ګرامر وي تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپل زمونږ افغانان کومې تېروتنې کوي د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایمه سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم له سپینه نه ډارېږم جرمني کې وایي ای هاب انګس فور دیم هوند زه سپین مخکې ډارېږم فکر وکړه له ته ګوره او مخکې ته ګوره نو په دې اساس باندې ما خپله لیدلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی پښتو کې یو رقم اصطلاح ده جرمني کې بل رقم اصطلاح ده نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایي چې زه له سپینه ډارېږم تاسو باید ووایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي که نه بې له لارښوده کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه یو ښوونکي ته اړتیا شته خو هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نه شته په دې نه شته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته یې ضرورت حتی ژولو ته یې ضرورت نه دی بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو بیا د تمرینو لاندې حل یې شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی خو په غږیز ډول باندې نشته دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته
ډاکټر صاحب مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کله ډېر په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي
هغه توپیرونه ډیر دی پکې. هغه دا چې سړی باید پوه شي، د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا داسې یو شاعر راځي چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاده کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده باندې ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی کړی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه ترېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ یعنی مطبعه، او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سړی بیا ورکړي. هغه دا ده چې ESPN 9 8 بیا یو منفي علامه بیا 3 بیا منفي علامه 9 4 9 2 3 3 بیا منفي علامه 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لري ځي کې اوس ضرورت چې مطبعې ته ټلیفون وکړي. هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړی ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوي چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت 4 یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د راډیو مجلې په دې برخه کې د اجمل پسرلی ولنډه کیسه در اورو. دا کیسه ګرد نومیږي او د یوې داسې میرمنې د ژوند روایت دی چې له وطنه تللې خو په وطن کې ورکړل شوی ټپ وزرماتې مرغۍ ترې جوړه کړې ده. له همدې کیسې سره د دې اونۍ د مجلې پاڼه هم اړوو. تر بلې اونۍ ښه وخت.
دمځکې لور ته د شنې سرخونې را ځوړند لورې خړېده خړېده ورکېده ورکېده او د لمر ختو له خوا خړې وریځې تیز را روانې وي. د سترګو په رپ کې په مازدیګرني آسمان کې دا را پیدا شوي رنګونه داسې ژر ژر پاک کړل لکه د صنف پر تخته چې حسینې زما په لیکلي عاشقانه شعر تخته پاک تیر کړی و. حسینه مې 15 کاله وروسته نن په فیسبوک کې پیدا کړه. راته ویې لیکل چې ژوند یې داسې دی لکه د وزر ماتې مرغۍ. له دې به یې مطلب څه وي؟ دا خبره به یې ولې کوله چې په جرمني کې ژوند لکه د مات ګل، خلک یې بډی رانه چوي؟ ما د کار پوښتنه ترې وکړه، دې چټ بند کړ. تر اوسه یې دا دی ساعت وشو، نور څه نه دي لیکلي. زنګ به ور ووهم له چا سره ژوند کوي. خندا راغله په زړه کې. را تېر شول چې د ټولګي ټولې کیسې به ورته تېرې کړم. هغه خبره به ورته وکړم چې ښوونکي ته ما هغه وخت په درواغو په والله قسم کړی و چې دا شعر د تفریح په وخت ما په تخته نه دی لیکلی. دا خبره به هم ورته وکړم چې په ویشتانو مال لري د غنمو پر وژي ویشتلې وه. له دې به یې هم خبره کړم چې په تفریح کې به د پټپټونو په وخت ما هر وخت نورو ته ستا شیطاني کوله چې چېرته پټه یې. دا کیسه به هم ورته وکړم چې ما د شاهرخ خان فلم دل تو پاگل هی نه ولیدلی. کیسه مې له بله اورېدلې وه او خپل ملګري عثمان ته مې په لوړ ږغ د دې لپاره تېروله چې ته یې واورې. که دا ورته ووایم چې ما عثمان ته په مکتب کې ویلي وو چې کاشکې له شنې زرغونې واوړم چې نجلۍ شم، بیا له حسنې سره لوبې وکړم، او عثمان دا خبره تر هغو راته په پیغور یادوله چې زه پوهنتون ته ولاړم او دی مهاجر شو، بیا پوه نه شوم چې چېرته به تللی. باران تیز شو، داسې شرشوری شو لکه ناوې چې له اسمان راخوشي شي. تر ببرې زړې ونې لاندې ودرېدم. هڅه مې وکړه چې د ډډ خواته نږدې شم، خو د باران څاڅکې رابادېدل. د کوڅې خواته د اوبو دوړه وه. داسې احساس مې کاوه لکه دا چې په دې ګرد کې داسې چورلي راچورلي لکه یوه ورځ چې په اختر کې په چوبي آس پره وه. آسونه څرخېدل راڅرخېدل، د دې په سرو فیتو تړلي ویښته غورځېدل راغورځېدل. په مسنجر کې مې ورته ولیکل کاشکې مو سره لیدلی وای. راته ویې لیکل زه نشم کولی. خیر دی، څه یې ولیکل؟ بیرته یې ړنګ کړل. بیا یې څه ولیکل؟ بیا یې ړنګ کړل. شونډه مې ورېبده لکه چې اوشت پیغام رالیشي. ترنګ شو. راته ویې لیکل هغه د مکروریانو په چاودنه کې زما پښه خوڅه شوې. اوبه مې له لمدو ویشتو پر مخ راوبهېدلې. د سړې ونې له ډډه لرې شوی وم. باران ورو شوی و. هغه د اوبو ګرد ورک شوی و. چې کور ته راغلم ورته ومې لیکل. خوا مې بده شوه، خو د افغانانو ژوند همداسې دی، پروا نه کوي. پراګ له هامبورګ لرې نه دی، زه به درشم، کیسې به وکړو. پیغام مې ورولېشه، ونه شو. ورته پام مې شو زه یې بلاک کړی وم. د درېم منزل کړکۍ ته ودرېدم. شاوخوا تورو وریځو تنکۍ ماښام تیاره کړی و. لرې یو ځای غوټه سپینې وریځې ځلېدې. غسونې مې وکړې. زړه مې غوښتل چې یو لوی تخت پاک راسره وي او پر دې سپین ځای د تورو وریځو ګرد وڅنډم.
منسکو تسبیح دی، منسکو تسبیح دی، اڑورا اڑوا، منسکو تسبیح دی، اڑورا اڑوا، خانہ ماملی دی، اڑورا اڑوا، خانہ ماملی دی، اڑورا اڑوا، منسکو تسبیح دی. زسا کی کاسی دی، زسا کی کاسی دی، اڑورا اڑوا، زسا کی کاسی دی، اڑورا اڑوا، خانہ ماملی دی، اڑورا اڑوا، خانہ ماملی دی، اڑورا اڑوا،
منسکا و تسبی دی پارا منگا زنگ